ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನ್ ಅವರಿದುನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದುಜರಾಜ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಜೂನ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ವಿಷ್ಟ ಮನೆಟದ ಅವು ವಕ್ಷವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಶಪಕ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಪಿಂಜ್ದಿಮಿ ಬಜೀದಿ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಜೂನ್ ಶಪಗಿಷ್ಟ ಮನೆಟದ ಅವದಶ್ ಪೇನಹ ಬಜೀದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ್ ಅವರಾಂದೆ ಕೌನ್ ಕೆ ಝೇ ಮಹಬೂಬ್ ಜಲೀಲ್ ಅವು ಕದರ್ಮನ್ ಅರ್ದುನ್ ಕೋಡು ಬೇಸ್ ತಾಸು ಪಾಮ್ರಾಗರ್ದು ಮಾದ ಉಸ್ ವಕ್ತ ತಾಜಾ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರನ್ನು ಸರ್ಟಕುತ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದ ಪೌಜ್ ಮಶರ್ ಜನರಲ್ ರಹೀಲ್ ಶರೀಫ್ ಫುವೇಲಿ ಕರಾಚಿ ಕೆ ಬಾದ ಅಮನ್ ಪರ್ಜಾ ಕೆ ದು ಪೂರಿ ಅಮಲಿಯಾತ್ ದವಾಮ್ ಲರಿ ಅದತ್ ರಹಗರು ಅವ ದ ದ್ವೀಮ್ ಲಾತಡ್ ಕೌನ್ ಕುತ ಪಾಮ್ ಗರ್ದವಲ್ ಶವದೆ د شام مخالف ډلو ائتلاف د افغانستان صدر اشرف غنی ته د یو خط پلار ویلی چې شام ته د افغان تربیه شوو جنگیالو د لیګلو مخه دی ونیسي او د عراق فلوجا خار د داش ترهګر ډلې د کنټرول نه را خلاصولو وروسته د عراق وزیر اعظم د ولس په نوم خپل پیغام کې ویلی چې د فلوجا خار په ازادي دوه دی خوشاله لمانځي قدرمن اوردن کو ډیو ریډیو سره سې زموږ خبرونه لا جاری ده دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے سٹکی تصور دل اوس پران کو دا خبرونو تفصیل دا پاکستان دا پوز سر لخکر جنرال راحیل شریف فویلی پا کراچی کے بعد امن پر ځای کې دو پوری عملیات دوام لري او ویل دی چې تر هغه ورو د دوی ملاتړ کوونکو او مالی مرسته کوونکو ته پام ګرځول شوی دی د پوز مشر جنرال شریف د اتوار په ورځ د کراچي سفر کړي او په دغه محل ورته د رینجرز واکونو مشر په خار کې د روانو عملیاتو حال تیر کړي دي د اتوار په ورځ د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان هم د کراچي سفر کړي او په خار کې د امنیت پړې د صوبې د چارواکو سره لیدلې دي د پوز د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر ویلي د پوز مشر د رینجر مرکزی دفتر ته ورغلي او هلته ورته د رینجر په خار کې د امنیت او عملیاتو احوال وړاندې کړی دی د پوز مشر په کراچی کې د امنیت پر ځای کولو کې د رینجرز د عملیاتو او قربانو ستاینه وکړه او ویلي دي د ترهګرو او ورانکارو په ضد عملیاتو په ترڅ کې به کراچی کې د رینجرز عزت سیوا کړی دی جنرال شریف ویلي د کراچی پر روانو عملیاتو کې ترهګر د غوی مرستې کوونکي په پام کې ساتل کیږي او په خار کې به د امن د اهدافو ترلاسه کولو پورې عملیات دوام لري په کراچی کې څلور ورځې وړاندې قوالی ویونکي امجد صابری نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلې وو د تحریک طالبان پاکستان ډلې د دغه پیښې ذمواري قبوله کړې ده او د تیرګل په ورځ د سین های کورټ د مشر قاضي زوی نامعلومه کسانو تختولې وو د شام مرکزی اپوزیشن اتحاد په شام کې جګړې لپاره د زرګونو په شمیر کې افغان وګړي برتی کولو د ایران کمپاین باندې سختې اندېښنې ښودلې دي په افغانستان کې چارواکو د اتوار پر ورځ تصدیق کړی دی چې دوی ته شام نه یو خط راغلی چې پکې اندېښنې څرګندې شوې دي په خط کې په افغان صدر اشرف غنی غږ شوی چې د افغان ولس په مذهبي توګه استحصال درول لپاره دی په فوري توګه ګامونه واغستی شي اخوا په شرقی افغانستان کې چارواکو ویلي دي چې امنیتي عسکرو د پاکستان پولیسو سره نږدې د ورځو پورې دوام لرونکو هوایی او ځمکني عملیاتو کې د داعش ترهګر ډلې یو سل پنځه دېرش نه زیات توندلاري وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي د ننګرهار ولایت په کوټ ضلع کې د انخطې د اتوار پر ورځ ختم شو خو د لټون عملیات لا اوس هم دوام لري او ځایي ولسو امنیتي مشرانو تصدیق کړي چې په دې عملیاتو کې خوشا دولس افغان امنیتی عسکر وژل شوی او اتلس جوبل دی یو ستر عراقی چارواکی ویلی دی چې عراقی عسکرو د یو میاش پوځي عملیات وروسته فلوجا خار د داعش ته کنټرول نه راخلاص کړی دی د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د ولس په نوم خپل یو پیغام کې ویلی چې د داعش کنټرول نه د فلوجا پر اخلاصي دوه باندې خوشحالي نمانځي د نور زیاته کړی ده چې په عراق کې داعش لپاره ځای نشته او دوی چې کوم اړخته هم ځي موږ به ورپسې ځو داعش کال 2014 جنوري میاشت کې په دې خار قبضه کړې و د روپای ټولنې نه د جدا کېدو وروسته په برتانیې کې د اتوار پر ورځ هم یو غیر یقیني صورت حال وو دغه فیصلې د برتانیې سیاسي نړیوالې اړیکې د بې باورۍ سره مخ کړې دي د امریکې خارجه وزیر جان کیری چې دا مهال په یورپ کې د لندن او برسلز دورې فیصله کړې ده نوموړي کیری منصوبه لري چې د برتانیې خارجه وزیر او د برتانیې د نورو اعلی چارواکو سره بیني چې په نوې دور کې د واشنگټن او لندن ترمنځ د تعلقاتو برابر ساتلو عمل جاری وساتي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنې خبری خبرونه نیخ پنیغا دوام لري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې وریدل چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي په کراچۍ کې به د امن پر ځای کېدو پورې عملیات دوام لري. دوی دا خبره د کراچۍ سفر په محل کړې ده. په دې اکله باندې نور تفصیل غستو لپاره دا وخت موږ سره د ټلیفون په لاین باندې د کراچۍ نه د ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز راغلی دی. دوی ته به هرکلی وایو. په خیر راغلی فضل عزیز.
ډیره مهرباني.
فضل عزیز، د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف د کراچۍ دوره او هلته چې دی کوم وینا کړې کده حال موږ ته وړاندې کړي.
مابش د پاکستان د پوسټ مرکز جمله واه چې د اتوار په ورځ باندې د کراچۍ په سفر راغله وو. د جمله واه شریف په داسې مهال کراچۍ ته راغله دي چې په کراچۍ کې په دې وسته کې د بدن مې پیسې را مستو شوې دي. په کراچۍ کې په کال 2019 کې د رینجرو په مشرۍ باندې په کراچۍ کې هدفي عملیات شروع کړل شو. د ورانکارو، ترهګرو، د شرکوخو په نورو جرمونو کې د کړو خلکو بزد باندې او هغه وخت کې چې کله په کراچۍ کې هدفي وجود نه دغه رنګ پیښې زیاتې شوې دي. دا د کال 2019 د ستمبر د میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دا عملیات دوام لري چې نږدې درې کال یې پوره کیږي. د په دې کې د دې وړاندې جنرال راحیل شریف په کراچۍ ته راغلی دی او دلته د دې عملیاتو وخت وخت باندې حال معلوم کړی دی. د اتوار په ورځ باندې هم چې دی کراچۍ ته راغلی دی، پرون دې د رینجرو کوم هیډ کوارټر چې دی یا مرکزي دفتر چې دی هلته ورغلی دی. هلته ورته د رینجرو مشر ډی جی رینجر میجر جنرال بلال اکبر هغه ورته د په دې ښار کې چې کوم روان عملیات دي هغه حال ویلی دی چې په ښار کې اوس عملیات کمزګي در رسیدلي او څنګه روان دي. بیا د آی ایس پی آر لخوا چې کوم بیان جاري شوی دی د پوسټ لخر په کراچۍ کې د رینجرو کوم عملیات چې دي د دې ستاینې کړې ده او بیا دې ته دا هدایت ورکړې دي چې په کراچۍ کې کوم روان عملیات دي په دې کې به د دې پام دی اوس ترهګر دغه ترهګر کوم ناتر کوونکي چې دي او د دې سره مالي مرسته کوونکي کوم خلک چې دي هغه ته دا پام راوګرځول شي او د خپل اهداف ترلاسه کولو پورې به په کراچۍ کې دا عملیات دوام لري. هغه دا وینا یې کړې ده. بیا پرې کې د پوز مشر دا هم ویلي دي چې په کراچۍ کې د رینجرو سره به پوز هر قسمه مرسته کوي په دې عملیاتو کې. خو دا زه تاسو دا ولغړم په دې په داسې وخت کې دا د کراچۍ د دوره کړې دي چې څلور ورځې وړاندې په کراچۍ کې یو یاد قوالي ویونکي امجد صابري وژل شوی وو. د نامرو مسلمانو په ډزو کې وژل شوی وو. دغه پیښې زموږ د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډلې هم قبول کړې وه او دغه پیښې نه درې ورځې وړاندې په کراچۍ کې د سین د های کورټ کم چیف جسټس سره دا غي چیف جسټس زوی هغه هم تختول شو چې هغه هم تر اوسه پورې هیڅ پتن نه لګي دا ورکړي. بیا داسې پرون د چیف جسټس کوم یې اس بي ار بیان چې راغلی دا غیر علاوه هم داسې راپورونه خبره شوې دي چې د پوسر لخر د ای اس بي ار بیان کې ویل شوې دي چې د پوسر لخر د تازه کې په هیڅ کوم شوې دي په دې کې د سړو خلکو د نیولو هغه په ضد عملیاتو هدایت ورکړي دي. خو بیا داسې راپورونه هم دي چې د پوسټ مخکر چارواکو ته ویلي دي چې دا دوه کیسونه چې دي یو د قوالی ویونکي په وژنه کې ککړ کم خلک دي دا معلوم کی دا مخکر کی او بل د سترې محکمې کم مشر قاضي چې دي دغه زوی چې تختول شوی دغه یو افته وشو داغی هم سو پتن لگی د پوسټ لخر ولی چې دغه دا کستره خوشکل شي او دا چې چا دغه ولې د خلک به معلوم کړي شي د پوسټ لخر سره د خیفار پروز باندې موش د کورونو شارم کم مرکزی وزیر شری چودری مثال نه خانه هم کراچی ته راغله دي او هغه په کراچی کې د گورنر سره لیدل دي په د گورنر سره هم په کراچی کې د امنیت په اړه باندې خبرې اترې شوې دي د گورنر چودری مثال خان ته د کراچی په د امنیت او دلته د روانو عملیاتو حال ویلی دی دغه وروسته بیا چودری نثار علی خان چې هغه د چیف جسټس خواته هم ورغلی دی هم په دغه سلسله کې چې چیف جسټس زوی تختول شوی دی او چودری نثار به چیف جسټس صدا د سیمه کورټ چیف جسټس صدا باور ورکړی دی چې دوی به حکومت وای چې څومره هم ممکن اقدامات تکول شغبکی د غزوبه را پوشېږي د دې تر څنګه د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې نه یو اب تمخي چې کله د چیف جسټس زوته څرګندې نو سو اعلان شو او بیا د دې کنده امجد صابری چې وژل شو صوبایي حکومت په دې دواړو په هو کې اعلان کړی دی چې هم په دې په هو کې صوبایي حکومت د قانون له ځون کوی دارو مرسته وکړه د خلک یو خو هغه ته انعام هم ورکول شي خو د ایتوار پروز باندې بیا دا د پوسټر لخر او د کورروشارو مرکزی وزیر د خپل کراچی ته راغلي دي په دې ځوانو په باندې په خصوصي تور باندې دلته غونډه کړې دی او د دې تازه احوال معلوم کړی دی
ډیر مننه فزر عزیز
تاسو هم ګورونه مهرباني
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري
نوردن کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دی ریډیو سهرنې خبری خبرونه دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې یو خبری کانفرنس کړی او د پښتنې په جواب کې چې ولې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کوړه خټک حقانی مدرسې ته په بجټ کې 3.5 میلیون روپیه ورکړي نو دوی د دې پوښتنې په جواب کې د دې ګام دفاع وکړه او زیاته کړه چې د تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف حکومت د دینی مدرسو کې د اصلاحاتو په پالیسۍ عمل کوي او د دارالعلوم حقانیه د اصلاحاتو لپاره راضي شوي نو ځکه ورته دا پیسې ورکړي شوي. په دې کله باندې نور حال د پیښور نه د ډیبر ریډیو خبریاله سادیه قاسم شارا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د نوخار کوړه خټک دارالعلوم حقانیه لپاره د صوبا خیبر پښتونخوا حکومت له طرفه 1.5 کروڑ روپے بجټ کې مختص کولو باندې اعتراضات په جواب کې ویلي چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې دینی مدرسو کې اصلاحات راوستل او تندروي مخنیوي لپاره دا د حکومت د پالیسی یو برخه ده. عمران خان وویل چې هم دغه پالیسی د لاندې دوی دغه دینی مدرسې ته د فنډز ورکولو فیصله کړې.
سیدھی بات یہ ہے کہ 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں پاکستان میں، صرف 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں. انگلش میڈیم اسکولوں میں امیروں کے بچے جاتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں کرتا کہ جی وہاں اگر فنڈنگ ہو جائے یا ادھر فنڈنگ ہو جائے. دینی مدرسے میں جو سب سے ہمارے غریب طبقے کے بچے جاتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کو مین اسٹریم میں لے کے آنا ہے.
عمران خان ویل چې 2.5 لک ماشومان دینی مدرسو کې او صرف 8 لک انګریزي سکولونو یا انګلیش میډیم سکولونو کې سبق وایي. هغه لته چې د شتمن خلکو ماشومان سبق وایي نو څوک هم دغه سکولونو ته فنډز ورکولو باندې چرته اعتراض نه کوي، او دینی مدرسو کې چې د غریب خلکو ماشومان سبق وایي ځکه حکومت د یو پالیسی لاندې غواړي چې دغه دینی مدرسې مخ په وړاندې راشي. عمران خان ویل چې دا ډیره خبره ده چې دارالعلوم حقانیه دې ته تیار ده چې پکامی بہیر کے شامل شی او دی مدرسے کی اصلاحات راوستلی شی.
جو داعش یا آئسس ہے، یورپین ملک میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں، وہ مارجنلائز گروپ ہے. جس گروپ کو معاشرے سے آپ کونے پہ لگا دیتے ہیں وہ زیادہ جاتے ہیں ریڈیکلائزیشن کی طرف. یہ ایکسیپٹڈ چیز ہے کہ جب آپ لوگوں کو مارجنلائز کرتے ہیں وہ ریڈیکلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں.
عمران خان د داعش مثال ورکړلو او وی ویل چې کله څنګه یورپ کې د یو خاص طبقې خلک یو طرف ته کړی شو او هغوی بیل کړی شو نو هغوی بنیاد پرست او تندره وشو. ځکه دوی وویل چې دا ډیره ښه خبره ده چې دارالعلوم حقانیه مخ په وړاندې راتللو کامی بهیر کې شاملېدو او اصلاحاتو ته تیار ده. عمران خان شوکت خان هم هاسپیټل لپاره د فنډز راجمع کولو یو روجه ماتې له پیښور ته راغلی وو، خو هلته تلو نه وړاندې عمران خان په سی ایم هاوس کې د یو پریس کانفرنس په مهال په خیبر پښتونخوا کې د صحت شعبې کې شوي اصلاحاتو په هکله میډیا سره خبرې اترې وکړې. عمران خان وویل چې د صحت په محکمې کې اصلاحاتو په هکله دوی ته ډېر مشکلات مخ وو او د دې وجه نه تاخیر هم وشو. عمران خان وویل چې یول د صوبې هسپتالونه د پرایویټ بورډز لاندې راوستل یو ګران کار وو او دوی ډېر مشکلاتو سره مخ شو. بیا د صحت په هکله قانون کې اصلاحات راوستلو کې هم دوه کاله ولګېدل او یو کال ډاکټرانو سره خبرو اترو کې تیر شو. د دغه رکاوتونو نه باوجود عمران خان وویل چې د صحت شعبې کې اصلاحات راغلي او د صحت شعبې لپاره بجټ هم زیات کړی شوی دی.
جو بجٹ انکریز کیا ہے 2011-12 میں 8 ارب روپیہ تھا، آج ہے 25 ارب. تو جو ہم نے پیسہ انکریز کیا، صرف یہ نہیں کہ ریفارمس کیے، پیسہ بھی زیادہ انکریز کیا ان کے لیے.
په کال 2011 او 2012 کې د 8 ارب روپو نه بجټ اوس د صحت شعبې لپاره بجټ اوس 15 ارب روپو ته رسیدلی او همدغه رنګ تر اوسه 2090 د صحت شعبې کې اسامیانې هم پیدا کړې شوې دي. د ضلعو لپاره سږ کال 3 ارب او تحصیل کې د صحت مرکزونو لپاره بجټ هم 4 ارب روپیا ته رسیدلی دی. سادیہ قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له 6 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
نردونکو واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرانے خبری خپرونه دوام لري. د شام مخالفه ډلو ائتلاف د افغانستان صدر اشرف غنی ته د یو خط پلار ویلي چې شام ته د افغان تربیشو جنگیالو د لیګلو مخه دی ونیسي. په دې کله باندې نور حال اشفاق مومند وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان پوری تسهیل مده ملک ختیځ برخو کې یې په تیرو 4 ورځو کې هوایی بمباری او درنو ځمکني عملیاتو کې لږ تر لږه 135 د داعش وسلوال وجلې دي چې پکې د دوی ستر کمانډران هم شامل دي. دا انخطې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. دې وخت یو څه قلارې راغلي خو لا هم د لټون او د صفایي عملیات روان دي. د امنیتی چارو یو ځای چارواکي ویلي دي چې د عملیاتو کې 12 افغان عسكر وجل شوي او 13 نور ژوبل دي. د ولایت مرکزی ښار جلال آباد کې خبريالانو ته د وینا په وخت والی سلیم قندوزی ویلي چې دا انخطې د زیارت په ورځ هغه محل شروع شوې کله چې د داعش تر شپږو سو پورې وسلوال کسانو د افغان عسکرو په چیک پوسټو باندې حمله وکړې. د جګړې له کبله عام ملکی ګڼ شمېر کسانو خوندي برخو ته کډې کړې دي. عیني شاهدان وایي چې اوس په سوونو کورنۍ هم لا د سیمې څخه روانې دي. په اچین ولسوالۍ کې د داعش سره د خونړۍ انخطو وروسته دا په لومړي وار افغانستان کې د داعش پر ضد پوره په قوت سره عسکر کارول کیږي. په کابل کې د امریکا د فوز ویان بریګیډر جنرال چارلز کلیولینډ وایي د دوی د ترخګرۍ د مخنیوي د مشن تر مخه افغان عسکرو سره مرستې روانې دي چې د داعش وسلوالو مخه ونیسي. دی وایي داعش اوس د خپل اثر لاندې د نورو سیمو راوستو کوشش نه کوي بلکې د خپل ژوندي فاتې کېدو په تکل کې دي. دی زیاتوي چې د دوی په فکر یو وخت کې دوی 53 پورې ولسوالیو کې موجودیت لاره او اوس صرف 3 ولسوالیو پورې رقم کړی شوي دي چې پکې اچین او کوټ اهم شامل دي. هغه لکلیولینډ وایي چې تیر کال د داعش په افغانستان کې د وسلوال ملګرو شمېره 3000 پورې وه او اوس دغه شمېره تر 1000 پورې راکمه کړې شوې ده. د زیاته کړه چې د امریکا سره دې وخت هیڅ قسم ثبوت نشته چې ګنې داعش د ننګرهار نه علاوه د ملک په نورو برخو کې هم موجودیت لري. تر دې وخته چې کونړ کې هم انخطې روانې دي خو معلوم نه ده چې دغلته کې داعش شته او که نه. جنرال کلیولینڈ وایي چې داعش په افغانستان کې د عام ولس مرسته حاصلولو کې بریالی شوی نه دی او ورسره د افغانستان طالبانو هم سختې انختی کړې دي چې له کبله یې په افغانستان کې د داعش اثر تر ډیر حده کم شوی دی. دی وایي که څه ځینې وسلوال د داعش سره موجود دي نو هغوی ته د طالبانو څخه زیاتې تنخواګانې ورکول کیږي او دوی خپل وسلوالو ته در شپېته زرو پورې روپۍ ورکوي. د امریکا او افغانستان کمانډران ګمان کوي چې د داعش غړي اکثره د افغان طالبانو او یا د پاکستانی طالبانو د بغاوت کوونکو وسلوالو څخه دي. اخوا شام کې د ملک لوی مخالف ائتلاف په ایران سختې اندېښنې ښودلې چې شام کې د جګړې لپاره په زرګونو افغانان یې تربیه کړي دي. افغان چارواکو پخلی کړی چې د شام مخالف ائتلاف لخوا ورته خط لیږل شوی چې دغه اندېښنې پکې څرګنده کړی شوي دي. په دغه خط کې افغان صدر اشرف غنی باندې غږ شوی دی چې په سمدستي توګه داسې ګامونه پورته کړي چې د مذهب په نوم راجذبه کړی شوي افغانان رامنه کړي او مخه یې ونیسي چې په شام کې د جګړې برخه جوړ نه شي. دا خبره د افغانستان یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته کړې ده. د افغانستان خارجه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایس اف امریکا ته ویلي چې دا خط نه بلکه د دین وړاندې هم د افغانستان حکومت په شام کې د افغانانو د کارولو په حق لباندې پوره خبر وو. دی وایي چې د بدقسمتۍ نه افغان کډوال چې نورو ملکونو کې په کډه شوي او هلته ژوند کوي یا غیر دولتي تنظیمونو او ځینې وخت د سرکاري لارو په ذریعه دغه کسان د نړیوال قانون پر ضد د افغانستان حکومت نه په پټه دغه کار ترسره کوي. دویل چې حکومت یې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په لار هڅه کوي چې چرته افغان کډوال اوسیږي د هغوی په دې مسله ورسره خبرې اترې وشي. داسې شواهد سوا شوي چې ګنې ایران په خپل ملک کې تر دیرشو لکو پورې مهاجر افغان کډوالو څخه د شام د جګړې لپاره کسان تربیه کوي او شام ته یې لیږي. د ایران انقلابي محافظه عسکر ګمان کیږي چې په شام کې د شیعه مسلمانانو د وسلوالو د مرستې لپاره د مختلفو ملکونو کسان تربیه کوي. په دغو کې اکثره د افغانستان هزاره شیعه مسلمانان دي چې ورته درنې تنخواګانې ورکول کیږي او ورته مذهبي تبلیغ هم کیږي. د بشري حقونو تنظیمونه وایي کوم افغانان چې په شام کې جګړې ته تیار نه وي هغوی د ایران څخه ویستل کیږي. بیا زیاتره په شام کې دغه وسلوال د جګړې د میدان نه تیښته کوي او اروپایي ملکونو ته د کډوالۍ په شکل کې د اوړېدو کوشش کوي. سږني کال جاری شوي راپور کې د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې تر لسو زرو پورې افغانان شام کې د جګړې لپاره تربیه کړی شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خبرونه په میډیم ویوز
2.22 شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا وایس اف امریکا ڈیوی ریڈیو دی د روپای ټولنې نه د جدا کېدو وروسته په برطانیې کې د اتوار پر ورځ هم د غیر یقیني یو صورتحال و. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې دا مهال په یورپ کې دی د لندن او برسلز دورې فیصله یې کړې ده. نوموړي کیری منصوبه لري چې د برطانیې خارجه وزیر او د برطانیې نور اعلی چارواکو سره به ویني. په دې کله باندې نورحال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې نه د جدا کېدو د فیصلې وروسته په برتانیا کې د اتوار په ورځ هم یو غیر یقیني صورتحال وو. دغه فیصلې د برتانیې سیاسي او نړیوالې اړیکې د بې باورۍ سره مخ کړې دي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری چې دا مهال په یورپ کې دی د لندن او برسلز دورې فیصله یې کړې ده. نوموړی کیری منصوبه لري چې د برتانیې خارجه وزیر فیلیپ هیمنډ او د برتانیې د نورو اعلی چارواکو سره به ویني چې په نوی دور کې د واشنگتن او لندن ترمنځ د تعلقاتو برابر ساتلو عمل جاری وساتل شي. د امریکا صدر براک اوباما وړاندې په برتانیا غک کړی وو د یورپ د ډلې نه دی د جدا کېدو فیصله نه کوي، ولې چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیې پاتې کېدو سره امریکا هم په دغه ټولنه کې زیات اثر لري. صدر اوباما د جمعې په ورځ د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د جدا کېدو فیصلې په اړه خپل غبرګون کې ویلی وو برتانیا او اروپایي ټولنه به د امریکې کلک ملګری وي، هر څه که هغوی د یو بل سره د تعلقاتو یو نوی باب شروع کوي. د برتانیې دغه فیصلې وروسته وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خپلې څوکۍ نه د استعفا ورکولو اعلان کړی او ښکاره یې ویلي دي دی به د اروپایي ټولنې نه د بیلیدو په کار کې خبره نه کوي. نوموړی کیمرون به د دغه کار دپاره یوه ډله ټاکي او دغه کار به د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت عملي کیږي کله چې د ډیوډ کیمرون په ځای د برتانیې نوی وزیر اعظم واک سنبال کړي. د جدا کېدو فیصلې په برتانیا کې لیبر پارټۍ کې هم دننه لوی اړې غړې رامینځته کړی دی، چرته چې د پارټۍ د مشر جیرمی کاربن نه د استعفا غوښتنې کیږي. په نوموړي نیوکې کیږي چې د جدایۍ په ضد یې په پارټۍ کې دننه یووالی نه و پیدا کړی. بلخوا د اروپایي ټولنې مشرانو په برتانیا غږ کړی زر تر زره دې د ټولنې نه جدا شي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری به د لندن نه وړاندې په برسلز کې د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د پالیسۍ مشرې فیډریکا موګرینی سره لیدل کتل کوي. نوموړی به لندن کې د چارواکو تر څنګ د هغه مراورې ډلې سره هم ملاویږي څوک چې د صدر براک اوباما په دغه غوښتنه خفه شوي وو. صدر براک اوباما په اپریل کې د برتانیې د دورې په وخت برطانوي وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د اروپایي ټولنې نه د جدا کېدو فیصله نه کوي. په برتانیا کې ځینې خلک په صدر اوباما نیوکې کوي. دا یې د برتانیې په کورنۍ چارو کې مداخلت کړی وو او دوی د برتانیې د زیاتې خپلواکۍ په خاطر د اروپایي ټولنې نه هم د جدا کېدو فیصله کړې ده او دوی دا فیصله د صدر براک اوباما له وجه کړې. په لندن کې یو ووټر ټریور بیلې وای، موږ خپل جمهوریت بیا ترلاسه کول غوښتل، منګه د خپل ملک کنټرول په خپل لاسو کې اغیستل غوښتل او زما خیال دی ستاسو صدر یعنی باراک اوباما هم په دې کې یو اهم رول ولوبو. ولې چې هغه د انتظامیه رای زیاتولی خو خلک نه غواړي چې دوی ته بل څوک د څه کولو یا نه کولو امر ورکړي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به د نهې په ورځ برسلز ته ځي، چرته چې د اروپایي ټولنې باقی پاتې ویش هیوادونو چارواکي د برتانیې د وتلو وروسته خپل لومړی غونډه کوي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د عراق فلوجا ښار د داعش ترهګر ډلې د کنټرول نه یو وار بیا خلاص شوی دی. نور حال پی د وایس اف امریکا رپورټ کې کلیم افضل نارو.
د پنځو اونو سختو عملیاتو وروسته بلاخره عراقي پوز فلوجه ښار په مکمله توګه د داعش ترهګر ډلې نه یو ځل بیا واپس اخیسته. د دې خبرې باقاعده اعلان د عراقي پوز لیفټینر جنرال عبدالوهاب السادی تیره ورځ مطبوعاتو ته کړی او ویلي چې فلوجه اوس مکمل آزاد شوی. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی هم بریالي ځواکونو تر څنګ د فلوجه ښار سفر کړی او کول یې کړی چې د عراق بیرغ به اوس په موصل ښار باندې هم ډېر زر وځلیږي. نوموړي په ولس غږ کړی چې دا د پوز کامیابی دی د جشن په توګه ونمانځي، خو زرګونو په شمیرې کې هغو د فلوجه او خوشاو علاقو اوسیدونکي چې د جګړې ترمنځ یې کډې کړې وې دا وخت په کیمپونو کې د یو شمیر بنیادي ضرورتونو نشتوالي له وجې مشکلاتو سره مخ دي. شمیرو تر مخه 15,000 خلکو کډې کړې وې او دا وخت سختې ګرمۍ او د صحت مسلو سره مخ شوي دي او ورځ تر بله د کیمپونو حالات په خرابېدو دي. په اماریات الفلوجه کې د صحت مرکز ډایرکټر وای خلک دغلته ډیر زیات راغلي او د لیټرین شمیره ډیره کمه ده. دغه سره سره په کیمپونو کې نور گنجائش هم نه جوړیږي. ډایرکټر احمد باسل ویل که چېرې حکومت ډیر زر ګامونه وا نه غسل نو د ناروغو د خورېدو امکانات ډیر زیات شوي دي، خو بلخوا دا یارې هم څرګندېږي چې که هر څه د کیمپونو حالت ډیر ښه نه معلومیږي خو دا به څنګه یقیني کیږي چې که چېرې دا ټول کډوال واپس خپلو ځایونو ته لاړ شي نو دوی به محفوظ وي او علاقې به واقعتا پوز د ترهګرو پاکې کړې وي. په کیمپونو کې زیاتره کډوال زنانه او ماشومان دي. نور ټول نارینه چې عمرونه یې د 14 کالو زیات دي هغوی ټول د خپلو کورنو بیل کړی شوي او فلوجه پرېښودو په وخت امنیتي چکینګ د مرحلې نه تیریږي چې هسې نه د داعش ترهګر د کډوالو په شکل کې راننوځي. بیا چې په دغو نارینهو کې هغه څوک چې سفاره وځي نه هغوی ته یو خصوصي شناختي بیج میلاویږي کم خای دغه تن یا هلک د داعش ترهګر نه دی. دا امنیتي پلټنې خالصتا د عراق پوز لخوا ترسره کیږي.